په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. ډېره برخه موسیقي را ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن ته د کار د پیل مبارکي ورکړې. آیا د بایدن اداره به د افغانستان په وړاندې په خپل سیاستونو کې بدلون راوړي؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی. دغه راز به د هغه مرستیاله کمله هارس هم در وپېژنو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د البانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل یو سرتیري وژل تایید کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورته په سپینه ماڼۍ کې له سخاوت ډک یو لیک پرېښی دی. جو بایدن پرون دغه راز د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ تګلارې باطلوي. بشپړ خبرونه. د البانیا دفاع وزارت په افغانستان کې خپل یو سرتیری وژل تایید کړل. دی وزارت په یو خبر پڼه کې چې پرون چهارشنبه خبره کړې ویلي چې وژل شوی سرتیری په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې دنده ترسره کوله. دفاع وزارت یوازې دومره ویلي چې دا پیښه د سیشن بی په ماښام شوي، خو د ځای او څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دا د البانیا چې په 2009 میلادي کال د ناتو غړی شوی دوهم سرتیری دی چې د 1600 ځواکونو په نړیوال ماموریت کې وژل کیږي. البانیا په افغانستان کې 9 نوي سرتیری لري چې د کابل او هرات په اډو کې دي. د کانادا صدر اعظم جاستن ترودو وایي هیواد په افغانستان کې داسې سولې ملاتړ کوي چې له مخې دغه هیواد باثباته او خپلواک شي او ولسواک نظام ولري. ترودو دغه څرګندونې پرون ماښام له افغان ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ترودو له ښاغلي غني سره په دغو خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. دواړو لورو د ناتو د دفاع وزیرانو د راتلونکي غونډې په اړه چې په فبروري کې جوړیږي هم خبرې وکړې او ویل چې دې غونډه کې باید د افغانستان په وړاندې ګډ او همغږې سیاست رامنځته شي چې له مخې د سولې خبرې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې افغان ولسمشر پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست او شارلز د فراس فلسن او د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره هم د سولې پر بهیر او د امریکا له نوې ادارې سره د اړیکو په اړه مفصلې خبرې وکړې. دغه راز افغان ولسمشر اشرف غني جو بایدن ته هم پرون د دندې د پیلېدو مبارکي ورکړه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن د دریو یو ورځنیو لوبو لومړنۍ سیالۍ ترسره کوي. کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړو دغه سیالۍ ته پوره چمتووالی نیولی او تمرینونه یې ورته کړي دي. دا سیالۍ د افغانستان په وخت سهار په 10:30 بجو په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. دا په تیرې نږدې یو کال کې چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره شوې، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لومړنۍ نړیواله سیالي ده. د افغانستان او ایرلند ترمنځ دغه سریز دویمې او درېمې لوبې د جنوري په 16 او اتلریشتما او شپږشتمه ترسره کیږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورته په سپینه ماڼۍ کې له سخاوت ډک یو لیک پرېښی دی. دا هغه دود دی چې ولسمشران د خپل کار په وروستیو ورځو کې ترسره کوي. خو د ټرمپ لیک له دې پلوه مهم بلل کېږي چې هغه ډیر دودونه تر پښو لاندې کړي وو. بایدن ته یې خپلې ماته نه ومنلې، نه یې هغه ته مبارکي ورکړي او نه یې هم پرون د هغه د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی دی. بایدن چې پرون یې د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړه، په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته د دغه لیک محتوا په ډاګه نه کړه. وی ویل چې هغه شخصا د تلیکل او تر هغه به جزئیات په ډاګه نکړي چې ټرمپ سره خبرې اکړې نوي. بایدن یوازې دومره ویل چې دا له سخاوت ډک یو لیک دی. ټرمپ د بایدن د لوړې په مراسمو کې په نه ګډون سره په څه باندې یوه نیمه پیړۍ کې خپل نوم د یوه داسې ولسمشر په توګه چې له دې مخکې د دندې په مهال هیڅ یوه ولسمشر نه و ترسره کړی ثبت کړ. هغه پرون د ورځې وختي له سپینې ماڼۍ ووت او په الوتکه کې فلوریدا ایالت کې خپل استوګنځای ته ولاړ. دغه راز جو بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ترمپ تګلارې باطلوي. په یوه اجرایوي فرمان کې د ټرمپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا متحدو ایالاتونو ته د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګولی و. سپین مانی دغه پالیسی پر مذهبی ریښو ولاړله. بهرنیو د ویرې پالیسی بللې ده. د ټرمپ لخوا د دغې پالیسۍ له مخې چې هغه په 2012 میلادي کال اعلان کړې وه، متحدو ایالتونو ته د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن پر اتباعو د ننوتو بندیز لګول شوی و. عراق او سودان وروسته له دغه لسته وویستل شول، خو چاد، شمالي کوریا او وینزویلا پکې ورزیات شول. د ولسمشر بایدن لخوا د یو بل اجرایوي فرمان له مخې د روغتیا له نړیوال سازمان WHO څخه د متحدو ایالتونو وتل درول کیږي. پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال په دې اړه پریکړه کړې وه. دغه راز جو بایدن پرون د یو بل اجرایوي فرمان هم لاسلیک کړ چې متحده ایالات بیرته د پاریس د اقلیم له تړون سره یوځای کوي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې په خپل دفتر کې وویل چې متحده ایالات د اقلیم له بدلون سره مبارزه په داسې بڼه مخته یوسي چې تر اوسه مخته نه ده وړې. هغه ژمنه وکړه چې متحده ایالات به دغه تړون ته چې د نړۍ ډیرو هیوادونو په 2016 میلادي کال لاسلیک کړی و او د نړۍ تودوخه محدودوي، ژمن پاتې شي. مخکېنی ولسمشر ډونالد ترامپ د 2020 میلادي کال په نومبر کې رسمن خپل هیواد له دغه تړونه وویست چې نړیوالو پرې سخت انتقادونه وکړل. د پاکستان پوځ وایي یو بلاستیک توغندی چې اټومي سروکې لیږدولی شي په بریالۍ توګه ازمویلی دی. له ځمکې نه ځمکې ته دغه توغندی چې شاهین درې نومیږي د 2250 کیلومتر واټن وهلی شي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر د دې هیواد د لوی درسې جنرال ندیم رضا له قوله ویلي، د پاکستان سره ستراتیژیک هدف دا دی چې پر خپل حاکمیت د هر ډول تیری مخه ونیسي. شاهین درې توغندی د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې ازمویل شوی و. پاکستان او سیال هند وسلتونونه او بېلابېل ډول غندې لري. لکه چې دغو ګاونډیو هیوادونو له برېټانیا خپلواکي اخیستې، درې ځلې خپلو کې جګړه کړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، خبرونه ډېره برخه موسیقی ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د مبارکۍ. دغه راز دا چې آیا د بایدن اداره به د افغانستان په وړاندې په خپلو سیاستونو کې بدلون راوړي کنه. د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه شوې، او دا به هم د روپی جنو چې کاملا په یو راپور کې البته چې د بایدن مرستیاله کاملا هاریس څوک ده. خو لومړی رازو د افغان ولسمشر اشرف غنی د مبارکۍ پیغام ته. ولسمشر غنی د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ته د کار د پیل مبارکي ورکړه، او د هغې له ادارې سره د ښې ملګرتیا ژمنه کړې ده. جو بایدن پرون د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه، او د خپلو متحدانو په ګډون د نړۍ له هیوادونو سره د امریکا د اړیکو د ښه کېدو ژمنه وکړه. یو شمېر نورو افغان مشرانو هم بایدن ته د مبارکۍ پیغامونه ورکړي. نور به د اسدالله الدین په دې رپورټ کې واورو.
جو بایدن تر لوړې وروسته خبرو کې که څه هم د افغانستان په اړه څه ونه ویل، خو د ولسمشر په ګډون یو شمېر افغان چارواکو هغه ته د دندې د پایل مبارکي ورکړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په دې سختو شیبو کې افغانستان له خپل اصلي شریک متحده ایالاتونو سره د سولې او ترهګرۍ له څو اړخیزو ستونزو سره د مبارزې په خاطر څنګ په څنګ درېږي. خاغلی غنی پرون مازدیګر په ارګ کې د امریکا له شارج دافیر راس ویلسن او د ناتو له قومندان سکاټ میلر سره هم لیدکاته کړې دي. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلی چې د خبرو کې د افغانستان او د امریکا د نوې ادارې پر اړیکو مفصل بحثونه شوې دي. د بایدن د کار له پایله یو ورځ مخکې د بهرنی چارو وزارت لپاره د هغه نوماند وزیر انټونی بلینکن ویلي، د امریکا او طالبانو د دوه هوکړه به له سره ارزوي. بلینکن د امریکا د سنا جرګې غړو ته ویلي، غواړي پوه شي چې په دې تړون کې د څه په اړه خبرې شوې دي. دا زیاتوي چې د دې هوکړې له لارې تیرې لاسته راوړنې خوندي نه شي، هیڅ پایله به ونه لري. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم ښاغلي بایدن او د هغې لومړۍ مرستیالې کمالا هریس ته مبارکي ورکړې. ښاغلي عبدالله پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، هیله من دی چې له خپلو امریکایي ملګرو سره به پر سولې، ثبات، بشري حقونو او د ټولو لپاره پر سوکالۍ کار وکړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم که څه هم د بایدن د لوړې په تړاو تر بیګانه وخته څه نه و ویلي، خو په دې اړه یې زموږ د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي، بایدن ویلي چې د افغانستان جګړه به ختموي او خپل عسکر به باسي. بایدن داسې مهال سپینې ماڼۍ ته راغی چې په افغانستان کې د ځواکونو حضور نږدې شل کلن شو. په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر تر ټولو ټیټې کچې، یعنې 2500 ته رسولی. لا هم معلومه نه ده چې امریکا به له طالبانو سره د ټرمپ د ادارې د هوکړې له مخې له افغانستان روان کال خپل ټول سرتیري وباسي او کنه. خو جو بایدن د خپلو ټاکنیزو منډو ترلو پر مهال ویلی وو که بریالی شي افغانستان او عراق کې یو شمیر سرتیری پرېږدي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي چې اوس د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې د استادي دنده مخته وړي او د افغانستان وضعیت ته نږدې څاري وایي، د افغانستان په وړاندې د بایډن د ادارې په سیاست کې یو بدلون ښایي دا راشي چې د دې هېواد د لانجې حل لاره په سیمه ییز چوکاټ کې ولټوي. نوموړی له طالبانو سره د امریکا د شوې موافقې په اړه وایي چې د ټرمپ ادارې دغه موافقه د دوه اړخیزې حل لارې پر اساس کړې وه چې مؤثره نتیجه یې نه ده ورکړې. د ښاغلي جلالي سره مې تېره شپه مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا د بایډن اداره به د افغانستان په اړه خپل سیاست ډېر بدل کړي.
ګمان نه کوم چې ډېر ستر بدلون راشي، اما څه تعدیلات شاید په کې راشي لپاره چې د سولې پروسه مؤثره کړي، ځکه په اوسنیو شرایطو کې ټول ورته ګوري چې دغه پروسه چې شروع شوله اول خو ناوخته شروع شوله، تاخیر باندې شروع شوه، ډېر وخت ووت او امریکا خپل قواوې ډېرې وویستلې، اما طالبانو هغه تعهدات چې کړي وو په هغه ونه درېدل. مثلا خوشنویت کم نه کړې، جګړې کمې نه کړې، زیاتې کړې، او له بلې خوا د ترهګرو سره القاعدې سره روابط قابل ندیش کوي فکر کوي، او دوی په دې فکر کې دي چې له دغه موقع استفاده وکړي چې امریکا عسکر ضروري او دوی به لاس به بر وي په دغه کې، نو ځکه تعدیل ایجاب کوي. دغه تعدیل به شاید یو نتیجه بدا وي چې د افغانستان د حکومت سره مرستو دوام ورکړي، لرې پاره چې د مذاکراتو دپاره یو فشار رامنځته کړي، او له بلې خوا د قواوو د وتلو موده به اوږده کړي.
بله، تاسو اشاره وکړه چې د سولې لپاره به فشارونه زیات کړي. انټونی بلنکن هم ورځ پر ورځ د امریکا سنا جرګې په استماعي غونډه کې وویل چې د طالبانو او د واشنگتن ترمنځ دغه تړون له سره مطالعه کوي او ارزوي او ګوري چې په دې کې څه لیکل شوی دی. یعنی فکر کوي چې دغه تړون مطلق باطل شي؟
نه، دا ګمان نه کوم، ځکه چې په اصولو کې امریکا غواړي چې دغه جنگ زر ختم کړي، او د جنگ د ختمېدو تر ټولو مؤثره لاره د سولې مذاکرات دي. ګمان نه کوم چې سولې مذاکرات څوک له منځه یوسي یا منسوخ کړي. اما د امریکې نامزد خارجه وزیر په سنا کې وویل چې ما دغه موافقه نه ده لوستې، کله چې ووایو پس په هغه کې به بیا د تغییر په برخه کې به تصویب ونیسو. د دې لپاره چې هغه نه غواړي چې مخکې له مخکې یو څه ووایي چې وروسته بیا یې نشي کولی. اما په عمومي شکل سره په وروستو سره چې د کانګرس ته وګورې، د امریکې د نورو هغه کسان چې په پالیسي باندې اثر لري هغو ته وګورې، دغه د سولې موافقه، د سولې خبرې تر ټولو مؤثره لاره ګڼي د دې لپاره چې امریکا ضروري لري منطقې نه. اما تر اوسه پورې دغه د سولې مذاکراتو څه پرمختګ نه دی کړی، نو ایجاب کوي چې یو څه تعدیلات پکې راشي.
بله، دغه موافقه بین الافغاني خبرو ته لاره پرانستله. د افغانستان دولت او د طالبانو مرکچیان سره کېناستل، درې میاشتې تقریبا ووهل چې کړنلاره نهایي کړي، اوس هم د جنوري له 15 سره ناستې غواړي چې اجنډا نهایي کړي، خو خبرې ډېرې پڅې زیاته پټه په دریدلې ښکاري. له دې سره له مختلفو لورو نه داسې غوښتنې هم مطرح کېږي چې منځګړي ته ضرورت دی. د وضعیت په پام سره فکر کوي چې آیا امریکا به نور هم پکې جدي ښکېل شي د سولې په دې خبرو کې چې افغانستان دولت او طالبانو د مرکچانو ترمنځ روان دي؟
چې موافقه رضا شو په هغه وخت کې داسې نظریه وه په امریکا کې چې منطقوي حل ممکن نه دی، ځکه چې منطقې په خپلو منځو کې سره جنجال لري. راځه چې د جاربه لاره ونیسو. طالبانو سره موافقه وکړه، په دې پاشي هغه د افغانستان له خلکو سره خبرې کېني، ځکه طالبان همیشه ویلي وو څو چې خارجي قواوې ونه وسي موږ مذاکره نه کوو. دا لارې ونه مګر اوس فعلا دې ته راغلي دي. اکثره شاید دا خبره ډېره جدي شي چې د منطقې په چوکاټ کې د افغانستان د حل ولټو شي، ځکه د افغانستان ټول همزایگان، ټول هغه کسان چې دي په دې دغه دي سرسلا دي چې امریکا مخکې له دې چې سولې موافقه ونه شي باید ونه وځي له منطقې نه. دا لاره دې ته هواروي چې د افغانستان د مې نه وروسته هم د امریکا څخه قواوې په افغانستان کې پاتې شي، او د سیمې د موافقې په اساس د همکاري په اساس باندې یو حل لار راوځي په افغانستان کې.
تیر تجربه ته په پام سره فکر نه کوي چې د سیمې لپاره یو اجماع چې وکول شي ټول د سیمې هیوادونه هغه چې با نفوذ دي سره راټول شي او په یو خلو وایي چې موږ افغانستان کې امن غواړو او غواړو چې د سولې د خبرې نتیجې ته ورسیږي، ځکه مختلف لوري مختلفې ګټې تعقیبوي.
فعلا زیاتره نظریات داسې دي چې هر کسان چې زیاتره دخیل دي د افغانستان په مسایلو کې روسیه ده، چین ده، پاکستان ده، ایران ده، او امریکا ده دوغو په منځ کې یو تفاوق رامنځته شي، ځکه چې تر څو توافق رامنځته نه شي افغانستان د حل لاره به مشکل وي. له بلې خوا امریکا د ته لیوالش د جنګ ختم دا جنګ د همسایګانو د سیمې د یو لپ کومک باندې ختمېدلی شي.